درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له 14 شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د آزادۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ترامپ د شنبې په ورځ د مرغومي په شلمه په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي ایران شای تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیره شپه له ایران څخه خپاره شوي تصویرونه او راپورونه ښیي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو ښارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش ښارونو کې هم شوې دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای ښکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار درون بلل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنیو رسنیو ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت ځواکونو د نشه یي توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي توکو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در ازویلی چې په افغانستان کې د مخدر او موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله آبیدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بللي دي. په همدې حال کې د برښان ولایت پارګول وسوالي کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګول وسوالي تاقي کلی ته څیرمه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون ساتل کړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګنځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو. خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون پروختل کې ساور کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله او احترامات می قبول کی درنو او ګللی زکونکو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکونکو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع بم بتنوي. درنو ګللی زکونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنه اړوندي مور په تاسو په افغان مشهور میرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کو. درنو زکونکو دا ټول هغه افغان میرمنه دي کوم چې واکنه مخبل ګر هی ور افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاور په وړاندې ثابته کړه ده. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. لمن دې چې د لوستر پای پر لسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو مخیل دینی چې تاسو لست پیل کم هلمند یم چې تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوٹ کتابچه او کلمونه موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا صراحت ده. بلو چې میرمن لیلا صراحت څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا صراحت څوک وه. لیلا صراحت د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولو چې میرمن لیلا صراحت د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیستي په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا صراحت په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا صراحت په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړې د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا صراحت نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا صراحت د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا صراحت په 1934 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا صراحت خپلې لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا صراحت د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا صراحت یو له هغو شخصیتونو څخه وه چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنې میرمن لیلا صراحت یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ دو څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا صراحت د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا صراحت حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا صراحت په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنې میرمن لیلا صراحت په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1955 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنې چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده سرته تر سره کړی دی. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده، او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول، یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د ربیع بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنې لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثار په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه، او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنې نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعال او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو، چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا د تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله، نو د هوا د تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته، چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونه مسوله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده، په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو، چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1983 کال د سرطان په 1 نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه، او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه، درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر وګ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې به پتن. درنو وګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنې اړوند دی، موږ تاسو به افغان مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحد وپېژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بولو چې لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفا کبیر سراج. لطیفا کبیر سراج لومړنی افغانه ښځه وه چې غږ یې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې یې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفا کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنې لطیفا کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنې غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنې په خپله لطیفا کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفا کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفا کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفا کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنې کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغلل. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او په مستورات روغتون کې یې د سواده موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیرسراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواده موزی یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاذې په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاذه وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیرسراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیرسراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کېږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان راډیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په راډیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنې د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خپرونې ترسره کړې او لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ شوله او په د راډیو د لارې څخه یې خپرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیرسراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیرسراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هېواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړه. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړه او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د لطیفه کبیرسراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیرسراج څرنګه وفات سپله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات سپل. لولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات سوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وي چې په دې باندې وسی او وسیږي د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي واوسیږي. نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شروع خلاص وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاله ده چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې، زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغېز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه، چې موږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې، په بیلابیلو وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړی ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغېز پرېږدي، خپل منفي اغېز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي، د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي ده. مګر کچیره دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په شو ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پستر کې وینې دا یو څه واقعي دي مګر خیالي به داسې چې یو کار ته تر سره کړی وي ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تاثیر کړی وي تاسو د هغه د پایلو څخه د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسی یا کېدای سي مثبت وسی مګر دلته کومه ویره چې موږ په وجود کې ده یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکارا کوي هغه خیالي دي نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسی کېدای سي هم خیالي وسی مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر د نصب پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي د نصب پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي ته د ویرې احساس کوي ځینې وختونه د نامعلومو حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د یو څه نتیجه معلومه نه وي د یو موضوع د یو ازموینې د یو د وی پیش یا د حالت نتیجه معلومه نه وی حالت نامعلوم وی نو په دې وخت کې ته د وی احساس کوي یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي نو په دې وخت کې بیا هم ته د وی احساس کوي دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی ځکه چې بدن د ویره په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو زموږ په وجود کې کم د خطر د ویره احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي دوامدار وي او خیالي وي که څه هم خیالي وي که واقعي وي که چیرې ډېر مثلا بې ځایه مطلب هم هغه خیالي ویره ده خو که چیرې دوامدار وي اوږدمهاله وي نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو ویره هم خپل مختلف ډولونه لري یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی یو طبیعي ویره ده که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښه په نظر کې ونیسو د هغه طبیعي پیښه په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښه په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده هغه ویره چې هغه د حقيقي خطر په وخت کې پیدا کیږي یعنی په واقعیت او په حقيقي ډول سره خطر موجود اوسي د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده مثلا د یو حیوان څخه یو خطرناک حیوان دی دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی د هغه څخه موږ بیره لرو یا مثلا د اور څخه اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده یعنی یو نارمل حالت دی دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي د اوبو څخه ویره مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي ډیر سمندر ته درېدلای نسی سمندر ته نږدې کېدلای نسی یا ډیر اوبو ته کتلای نسی ځکه دوی دغه اوبو څخه ویره لري یا ځینې کسان داسې کسان هم موجود دي چې هغه د هغوی ویره د خلکو په منځ کې مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسه دی د ویره احساس کیه چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته د ویره احساس کوي دا د ځینو ځنګړو شانو څخه د ځینو ځنګړو حالات څخه یو ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې زموږ په فزیکی روغتیا باندې یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي څلورم ډول چې دی هغه سوشل انزایټی دی یا اجتماعي ویره ده د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو یو ډول بیره موږ لرو پلانکای په ما په اړه څه فکر کوي یا د خلکو په ماته په کم نظر سره ګوري دا یو ډول بیره ده چې موږ په وجود کې ده د ته ټولنیز بیره ویل کیږي یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک موږ په اړه سره ول قضاوت کوي دا هم یو د ویره یو ډول دی چې د ته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده کرونیک فیر دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوشتمحال وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړی وي تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نښې نښانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نښې کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نښې نښانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډه کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې په آینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نښه نشانې ده. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېز پرېږدي، کچیرې په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کېږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو ځان نسو کنټرولولی، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابیږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرامنوي، نسو کولی چې ښه اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغیز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچیرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو دپاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه زکونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شرح غلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی چې بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندېښنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنې کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندېښنې احساس دی. یعنې دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله، یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندېښنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندېښنه ویل کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندېښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندېښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندېښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندېښنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندېښنه لري، یا د یوې ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندېښنه یو د بل سره توپیر لري، او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي، او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره وسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې دی د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د ده دغه اندیښنه یوه عادي اندیښنه ده. ځکه په دغسې یو حالت کې انسان که چیرې اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه یې د لاسه ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورني فشارونه یي چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا اضطراب دی چې هغه ته به سترس ویل کېږي یا اضطراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي، یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدید اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیښنه چې ده هغه عادي اندیښنه ده. که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په هکله یا د ورځني ژوند په هکله اندیښنه درلودل دوامداره سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړې پیښې په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په هکله اندیښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندیښنه ده چې د یوې ځانګړې پیښې د خپل امتحان یو ځانګړې څه دی چې کله چې رامنځته سي یعنی دوامداره نه وي. امتحان په هکله اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کېږي. راځو د اندیښنې نښې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیښنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشې دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په هکله دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشې ده چې دی د اندیښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولی پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، دی د نتیجې په هکله، د پایله په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونه اوسي یا بده ونه اوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوه سي چې دی اندیښنه لري، یعنی دی ځینې ذهني نشې دي. دغه اندیښنه کیدای سي بدني نشې هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشې دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشې دي چې مثلا د اندیښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، ډیر بې صبره وي، په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ او تاسې د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندیښنې منفي احساس لرئ. د اندیښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیښنه ولري او د هغه اندیښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشنشانې موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندیښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظه. د رواني لحاظه هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د یوې موضوع په هکله، او دغه اندېښنه یې دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ده وړتیا نشته چې دی د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازیتوب غوره کوي، نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم دی نسي کولای چې فعالیت وکړي، د ده فعالیتونه را کمزوری کېږي. که چیرې اندېښنه یې دوامدار وي، دی نسي کولای چې کار وکړي، ځکه په ده کې د کار کولو وړتیا، په ده کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي، او تر څنګ یې نسي کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسي کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په اخستنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره ورسوي. یوګا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي، او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسئ، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازدیګر، کچیر سهار اوسئ خو ډیر بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ، او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوئ هر ورځ، او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونه سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندېښنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندېښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي، او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ، یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه ګامون په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ، او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لار پیدا کړئ، لاس په کار سئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو شته تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره، او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوئ. کچیرې هغه ګیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسئ چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي، نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ. د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي، یا مثلا تاسو ساسي ارزښت کموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د دې خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریاتو منفي احساس درکوي. تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په هکله وویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغېز ولري، او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لیري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځیز داخلي